لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبخالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او بانډو کې په خانه دودیز لوبي کوي؟ که هو، کومې لوبي ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کیږي، پنځه بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه کاچۍ ګوته چې موږ ورته وي غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پښه.
ځوانی نجونې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ورسېږي وایي بسم الله که ودی، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ځي وایي ته سه کې لوی نجلۍ سېځې.
دیدی لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودی زلوبو ارزښت دا دی چې زمونږه تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږه البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره هم ګټه کوي. اکل می لوبې چې دي
درمنټونکو تجربه خو دلې چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیزې لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي، او دوی هم په فزیکي او رواني لحاظ خواخ او تان ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کیږي.
دودیز لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیری وکړي، خپل وخت تیر کړي، البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیز لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډه د همدارنګه خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېره علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کوي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا د همکاران دي. د دې په خوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوم چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
لبد مرغه باید ووایم، اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، دکې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکړي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، ګیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې واوسېږي، دوی هم همداسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبیا او دغه ورزشونه یو څه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوری شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی، البته دغه لوبو ته وخت ورکول. مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سری چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې، په اوسنیو وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره. نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه یې کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام لري په خوا کې، نړیوالې ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خواسي وا مخکي الته دوی به د ټالونو جوړول په ټالو کې بزنګېده، د شوز خپل یو جلا دله به ټوله به د کلیوال شي زنان د خپل منطقي شي زو غزای پیغلان به مشخص کړي وو په دې ګونه به پخا او چایان به یوړ دی. د الته د ټالونو به وچو په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شي باندې الته به تالې د سر به وړل به مزګر الله یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ وو یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي وو دوی بکله. اما نور اضافه ساتري نه وو. د نارینو د لپاره لوبي دغه فوټبال ډېر استعمالېږي، په خو هم ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي، او کرکټ ډېر استعمالېږي. او دا د ډېرو لوبي ډېرې کېده، د مردکو لوبي ډېرې کېده، او هغه د لرګي وهنه و په غیبه پښه باندې سې هغه لرګي غورځو دغه لوبي درې دانې ډېرې کېنه. دوی به ډله راټوله سوه د هغې جنګېدا ساتېری په ډېرو هغه به وخت معلوم نه و، اختر او دغه ښه ورځ او بده ورځ دا به نه وه، فقط هغه هګیانې به جوش کړې وې، ځکه د دوی هدف دا و سې باید خرڅې هم سي او ساتېری هم باندې وس. بیا به یو میدان ته راوویستله، هګیانې به جنګېدلې، چرګ جنګېده، او د زرکې او بل مرغه نوم یې یېر سو. مشهورې ساتېریانې وې په کندهار کې به کېدلې، داسې جنګیالي مرغان پښک پیدا کړ په ورو کې بنولا. بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړه، اعلان به وکړي چې دلته نن ساتيري. بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه. بیا به نو د خلک شاو خو ورته کښېناستل د سیل د لپاره، دغه شیان به په جنگ واچول، هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې، سیدار چاول به وګټل، هغه ته به انعام ورکول سو. اما د ښځو ترمنځ داسې اوس مشخص کوم ساتيري نشته، پخوا به ټالونه ډېر وه. د نجونو به هغه خاله خاله ساتيري د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي ونه، او کور کې او داسې خاله ساتيري به د باندې به راووتلې، کوچنی خیمې به ودرولې. بیا به دوی د خاله خاله ساتيري کوون. الکان کې اوس هم کوي، خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي، دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه وي، فوټبال وي، دغه ساتيري کوي. دوی ترمنځ سې ډېره پراخه سوې ده دا لوبه، ساتيري دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېریږي. دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښول، د نجونو لپاره کوم ساتيري نشته. سې حقیقت وایم، که واړه ماشومان دي که دا لویان دي، هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې، مقصد هغه په نامه کې جلی بیا که بیا دا کور کارونه کوي، نور اضافه ساتیره نست.
دا جلی دا دودیزو لوبو دی گتو پاکل هم زیاده بی؟
اصابو دا فعالیت لپاره، فیزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی، ځکه یو خود دا تفریح و ساتیره سو، او پا زمن که دا خپل یو فیزیکی حرکت سو. کنه چی اغا اصاب دی حرکت وکی فیزیکی حرکت طولم بدن ته رشد ورکوي، یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره، که هر ډول لوبه وي هغه که هلک وي که نجلۍ وي، د دواړو ترمنځ ښه ده. اما د دې تر څنګه زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان، باید ټول انسانان، هغه که زوړ وي که ووړ وي، که مقصد که هر سنوال وي، باید په دغه لوبو باندې مشغول اوسي، ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که هلک وي که نجلۍ وي، زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده، او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را سی اوس الوکان سی دی ولارد سی هغه وخت مشخص وي، هر وخت سی زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولارد سی، ته دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سی په ځین کې ګرځي، هغه ټوله له منځه ولارد سی فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ شزنه ټولنه اوس مهال په ډیر رواني حالت باندې اختر په دا خاطر چې دوی د پاره نه د ساتيري زمينه ست نه هم د وټلو زمينه ست چې فقط په لغت ورسي جواب بسم الله ک او دی نو سمه شي زنه ټولنه بس ډیره پرواني حالت باندې اختر نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وټلو وخت سه که هم همسایه یا یو دوست ملګری ته زی وای تاسو کې لو انجی زه دا د پیغلانو پورې اما سکلو کوچنی وی وای د باندې مو وز په کور نو د دوی د پاره کوم د فرصت نسته او دا دونې کم سینه انجونې اوس مال می دي دوی لا په یو رقم ډیپریشن باندې اخته وي
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودی زلو بو ته وخت ورکوي او ملګری په همدې بهانه سره ټولېږي ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي
یو خواغه لوبی دی چې مثلا کرکټ دا مثلا یا والیبال دا یا نورې لوبی دی خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیز لوبی دی هغه غیګنیونه ده غیګنیونه ده لدې سره یو ځای خوسی مونږ ورته وایو چې اکثر مونږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي پنځه بل طرف ته کېږي یو پکې میر ټاکل کېږي دوه جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچي غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلوموي بیا نو چې د هر چا دغه قچي غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو یا چپک هغه دالو به او بیل دی دغه کس په ویګي پکې
کغله ابراهیمی د ځوانانو په مانځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري
یو بل لوبم شته چې مثلا دنده کلک ورته وي دنده کلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي د لارګو یو دوا هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتی په اندازې یو بل لارګې چې بیا د شل سانتی لارګې په وهي هغه داسې یو متر په اندازې وي چې دوی د دنده کلک لوب ورته وي دغه لوب هم دوی سي دي زمونږ په لګمان کې دام متر سره کیږي انټرنیټي گیمونه دي دغه موبایلونو کې کوم گیمونه دي دا کې لک تاثیرات په هغه باندې کړه د پدودی زلوب باندې خو د دودی زلوب ارزښت دا دی چې زمونږه تاریخ ژوندې ساتي زمونږه البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندې ساتي او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پارم ګټه کې اکلنو به شي دي فشارونه کمي بل به مصرف لوبیم دي د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبرم دلته موجوده ده تاسو به دې پیږي چې یو څوک کې موبایل کې یم وهی هغه یوازې سانتا ناز ده په ډیپریشن او ډول ناروغي مخته کیږي خو دغه دودی زلوبي چې دي صحت ته ګټه کوي اتفاق اتحاد ته ګټه کوي یووالي ته ګټه کوي د خلکو راټول دنل تر مسه کیږي نور ډیر دغه سی ګټه لري
خوست کې بیا غیګنیول ډیر پیژندل شوی دودیزه لوبه ده د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سرمو په ډیړه مرکه کړی ده
ځوانان سره په غیګ ورزی په مینس کې کرخه استلې یو طرف د والیبال غونډې میدان لري یو ځل دی وی ډلې څخه یو ځوان ورزی کاږي ډل کې او چاته لاس ورولو بیرته خپل ځای ته ځان را ورسو یو نمره اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه پرې خدل کیږي مقابل طرف نمره اخلي د سی یو ډول فلونای ته ورته لوبله خو چل کی پکې ډیر چلیږي دا دغه ډول لوبه
څومره بیا ځوانان ته ځان رسي یو بل جوبلوی ځکه دوی پالوانی کوي
ځوانان ته خزیان په دینه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړي کدوې پسمکه باندې غورځي او یم هغه لوبم چې دغه ځنګړي اصول لري کله چې یو څوک خوګيږي هغه بیا پاول کیږي نمرای بل اړخ ته ور کول کیږي نو د اصول په چوکاټ کې لوب تر سره کیږي ځوانان ته هیڅ زیان نه رسیږي
خپل د لوبه کې ګډون کړای
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دغه
نو کوم ځوانان د خوست دودی زلوبه کې کوم ځوانان
هغه چې په مټو کې او زور ولري او ورزش تر سره کړې وی او څه چلکی ور سره ملوي
دغه ځوانان چې د پالوانی د لوب معیار پوره کا مثلا تاسو ویل چې هغه باید غختلې ووسی څومره سره څومره چارچاپی رویني
د روزګاری خلک دغه د ورزش لپاره روزګر کړي ځکه په ذهني لحاظ باندې کدوې ډاکټر تورزی په ذهني ستونزې ورته یو لچا مشوره اخلي لمړی مشوره یې دا چې تاسو باید سپورت ته مخه کړئ په بدني لحاظ هم افغانان به خصوصا د خوست خلک چې پلر پروتو سیمو کې اوسې رسیږي، بدني لحاظ قوي دي او کبي او څو ورزش هم ورسره وکي هغه بیا لا هم کوي کیږي. نو ډیر خلک شته، ډیر ځوانان شته چې د غلوبې ترسره کوي په چمګاون کې او پلر پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلاکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي، هغه پکې بیا ډیر ښه راځي.
تاسو وایئ چلاکیز دی، څه رقم چلاکی په پهلوانۍ کې باید وکړي؟
مثلا هلته ډیر له زور څخه استفاده نه کیږي، چا باندې یا هغوی زور ته پرېښودل یا چې په تا باندې وکړي، ځان نه ورکوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه راخلاصوي. معلومات دته کیږي چې ما که دغسې ونیسي نو زه ځان نه شم خلاصولی، هغه لارې چارې ور معلومې وي چې دا څه ډول ځان خلاصولی شي، بیا ډېر په دغه لوبه کې بریالی وي. که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې ښه نه وي، خو که چلکي ورسره وي هغه ځان خلاصولی شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پهلواني بڼه لري، څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي. ان ځین ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونو هم اوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه په اړه اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي، وایي دا ډېره پخوا دود وه. مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله، ناوې به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لورې د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیولو، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پهلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې. یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخکې پهلواني کوله، خپل زور یې خود څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به و. لکه د واده یو اړخ خو د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکښ ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې، هغوی بسیاوي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي. خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده، په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیاینې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي، هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه وي همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي؟ اقتصادي ستونزې شته، له تحصیل نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته. په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي؟ په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما پوهاوی تر ډیره بریده ضرور دی. په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه. په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري پر ځان باور هغه باغ څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې هم په رواني لحاظ باندې هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره باید تاسو پیغام په لنډه توګه په دې اکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته راژوندۍ کړي؟ ډېر لنډ غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته راپاتې دي یا پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خصی خصی ورته وایي یا موږ ورته کیچک وایو چې بل د کبډي لوبه ورته وایي. یو شمېر نورې دا خصي لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه مصارف ته اړتیا نه لري، بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله د دې چا مسؤلیت چې د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې پارسخ باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروج شوي انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي. نه کوم لګښت تونو ته اړتیا لري، هم د مینې ورور کلوي لوبې دي او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده ما پوهاوی ته اړتیا ده او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړیږي چې په دغه برخه کې پوهیږي یا دغه لوبې ترسره کړي یا دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهیږي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له 8 تر 10 بجو وړاندې کیږي.
شانتی زور ور دی دزړگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گر دی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غروب پختہ سمرا و زڑاور دی وقت بلگی چی برنگ دکا بلخلما دیر خویونا می اس ہم دا پی خور دی انتو آیا چی چشوی زور ورا جری یاران دی مانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پڑے انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پڑے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو کی دوی ترشاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا سرا
خاری مام سر جڑنا ملنگ د خاری مام سرا جڑنا خزما دوان نز دے کنڈی والا نو خزما دوان نز دے کنڈی والا یو تو ستوری میں دشپے انڈی والا نو یو تو ستوری میں دشپے انڈی والا نو ماس پتن میں دپرے انڈی والا نو ماس پتن میں دپرے انڈی والا نو
مخام لشپاگو ده سهار تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلیر وشتاتا
ده ازادی راڈیو ده دیجیتل پانو سارون کو سلامون از سید شنوار ایم اولا یوی متفاوی تزاوی ده ونه ده پیخو تحلیل تزنگری ده ازادی و میورست مرا بولم نن خبریگه چی پا هند که ده نړی تر طول ستر مذهبی مراسم رواندی او چلور سو میلیون کسان بورت راشی افغانستان کې سږ کال درته د پنبې د حاصلاتو په ډېرېدو هم راپور لرم او له ایران سره د زعفرانو د قاچاق په اړه د طالبانو له ناندریو هم خبرې کوي خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی افغانستان کې ترهګرۍ ته یو وار بیا د سیمې او نړۍ اندېښنې پاکستان روسیا امریکا افغانستان نه د داعش ګواښ ته اندېښنه لري طالبان وایي ترهګر خو موږ ته هم له پاکستان نه را روان دي
په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او دایشی گروپونه په آزاد توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس
ځوانان نو امید سوي دي اقتصادي وضع خراب ده لہذا د دایشت لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر شوی دی فضا برابر شوی ده چې نوی غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي
د ترامپ په اداره امریکا ته د افغانانو د انتقال فشارونه د افغانانو د انتقال سازمانونو او کانګرس ګڼو غړو له ټرمپ د غل خارجه وزیر او دفاع وزیر نه غوښتي چې د افغانانو تر وستلو لړۍ بیا پیل او چټک کړي
امیدواري شته چې د افغانانو سره سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي
د اتلانو د نړیوال جام پر لور د افغان اتلانو بختور پل افغان لوبډله لاهور ته رسیدلې او د سیمې او نړۍ په کچه یې په اړه وړاندې ویني شوی چې افغانان سیمی فائنل ته ځي
چمپیئنز ٹرافی کی سمرا غٹ ایونٹ انہوں دا آغ عمرا غٹ تیارے دا دا گا ایونٹ دا پارا انہوں شلو خود دا گا بویو چی زمانگا لکان ٹیلنٹیڈ دی آو زمانگا لکانو کے ٹیلنٹ شتے دے انہوں چکلا ٹیلنٹ در کی تب انستانا با پرفارمنس برازی خوی یو سو شہینا دا افغانستان اگینس کنشو پا دا گا چمپیئنز ٹرافی کی دا گا زنفر انجری راغلا بل یو سو چی دا افغانستان خلق ورد دیر پا سوچ کی دی آغا پا پاکستان کے دا غٹ رنزونو کول دی آو سپیشل زمانگا میڈل چی سنگا دے میڈل آرڈر آغای کی حشمت دے اور احمد دے دا گا لکان لکس دو دی
از ما لنظر دا افغان کرکټ ملي لوبډله لپاره ډیر زیات ښه موقع ده چې دوی دا ځل 3-0 په خپل ګروپ کې بریاوې ترلاسه کړي او سیمی فائنل ته لاړ شي که سیمی فائنل په دوبۍ کې راځي او که په پاکستان کې راځي افغان لوبډله د دې وړتیا لري چې دغه سیمی فائنل یا له نیوزیلند یا له پاکستان او یا هم له هند له هر چا سره که مخ کیږي وې ګټي
او په گاوند کې د جلاوطن هنرمندانو سیریال جوړونه څو هنرمندان اسلام آباد کې د هغو افغانانو د ژوند تریخ انځور په سیریال کې خوندي کوي چې له سقوط وروسته یې د غلطه د ژوند ترخې شپې قبولې کړي دي
په یو اتاق کې په یو کوټه کې ژوند پوره زندگی دلته تیروي هلته څنګه ژوند و په افغانستان کې دلته څنګه موږ هغه حقیقتونه رابرسېره کړي دي هغه حقیقت چې څه دی هغه مو راغستی دی او تاسو ته وړاندې کوو
دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا د هغه په بیس باندې جوړ دی نو امید لرم چې ستاسو به ډېر خوښېږي ولې چې موږ ډېر زیات محنت کړی
په تصویرونو کې هم ګورئ زیشان خان تلاش زمونږ د هیواد وتلی ستوری په دې برخه کې ډېر زیات زیار وباسي د ډایرکټ چارې او همدارنګه خپل نقش هم لوبوي او دا حقیر او فقیر بنده لږ لږ د کیمرې په برخه کې ورسره مرسته کوم نو واقعا دا هغه څه دي چې زمونږ ټولنه دې ته سخت ضرورت لري
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې تېره اونۍ د پاکستاني استازي په شمول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ګڼو غړو افغانستان کې د داعش او القاعده ترهګرو د ګواښونو خبرداری ورکړی، بل خوا طالبانو د کندوز ولایت کابل بانک څنګه کې پر خپلو کارمندانو له ځانمرګي برید وروسته ویلي افغانستان ته د امنیتي پیښو اکثر عاملان د پاکستان له خاورې راننوتي دي. پاکستانی استازي منیر اکرم چې پخوا به د طالبانو ملاتړ کوو او اوس ورته سرچپه شوی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تازه ناسته کې په ګوته کړې ده چې دا مهال افغانستان کې د داعش د جلب و جذب چارې ښه په درز روانې دي او نورې ترهګري ډلې هم له هغه ځایه سیمه کې ترهګریزې پیښې تنظیموي. خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې رد کړي دي چې یو خوا تېره اونۍ کندوز کې د داعش لخوا پر کابل بانک برید شوی او بلخوا طالبانو ادعا کړې ده چې افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه وړې ده او هیڅ چاته له افغانستانه ګواښ پاتې نه دی. البته ادعا یې هم کړې ده تر اوسه چې د طالبانو په قلمرو کې څومره ترهګریزې پیښې شوي دي عاملان یې له پاکستانه ورته راوختي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي بیا افغانستان او پاکستان دواړو کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونو او وړتیاو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې. بلخوا د طالبانو له دې ټولو ډاډګیرنو او وضاحتونو سربېره هم روسي تاس اژانس تاجکستان لپاره د خپل سفیر سایمن ګریګوریف له خولې ویلي مسکو او تاجکستان په دې پوهېږي چې د افغانستان شمال کې د دوی په ضد ترهګریز فعالیتونه په زیاتېدو دي او له همدې امله دواړه هېوادونه د خپل ثبات ساتلو لپاره ګډ پوهاوی او همغږي لري.
دا زه فکر کوم چې واقعي اندېښنه ده او موږ وینو چې نن ورځ په کابل کې په بل ورځ په کندوز کې داعش حمله وکړلې او انتحاری عملی وکړلې او دا خبره دا شوی چې د طالبانو هغه ادعا چې موږ داعش ختم کړی دی هغه بابې زادي تر ډیر حد پورې او واقعي نه دی بلکې د داعش تهدید زیاتیږي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې اقتصادي وضع خراب ده، یعنی اصلي موضوع دا ده چې ځوانان نه امید سوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډېر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوي غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي. نو لهذا زه فکر کوم چې دا د امریکا روسیا او دا خلک د دې استخبارات په شای په ډیرو مواردو کې ترمش خبر اوسېږي او دا خبره اوس اظهار کړې ده چې تهدیدونه زیاتېږي.
اصلي انګیزه ورکوونکی، سوق ورکوونکی، سمت ورکوونکی، استقامت ورکوونکی د پاکستان دی، د داعش. فقط څو موده مخکې افراسیاب خاټک چې یو پیژندل شوی سیاستمدار دی د پښتونخوا، هغې په ډاګه کړه چې په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس نیول کېږي. نو دې ترتیب د دنیا مختلف هیوادونه دې ته متوجه دي چې افغانستان خو اوس قرباني د تروریزم دی، دې کې هیڅ شک نشته، خو اصلي زاله او انګیزه ورکوونکی، سمت ورکوونکی د دې دغه بل ناورین چې داعش نومیږي دا پاکستان دی. تر هغې چې د منطقې هیوادونه او د فرا منطقې هیوادونه اصلي زاله ته د داعش او د نورو تروریستي ډلو ټپلو چې منطقه کې په مختلفو ابعادو او اشکالو فعالیت کوي او هغه پاکستان دی، د دې په مقابل کې یو واحد دریز غوره نه کی چې په دې غونډه کې هم دغسې یو دریز رامنځته نه شو متاسفانه. نو دا ناورین به خپریږي هم په افغانستان کې او هم په منطقه کې او متاسفانه چې ډېر نوي ګواښونه به هم رامنځته کیږي.
او په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان د خپل مرستو د لړۍ درولو تر څنګ له درېمو هېوادونو نه د پی1 او پی2 په شمول په بشري ویزه د افغانانو د انتقال لړۍ هم درولي او پاکستان ورته ګواښیږي چې داسې افغانان به ژر وشړي، خو ورسره جخت په امریکا کې له افغانانو د ملاتړ غږونه هم زیات شوي دي. پاکستانی چارواکو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې 40,000 د لویدیځ په تمه پراته افغانان به له اسلام آباد نه وشړي چې ورسره جخت امریکا ته د افغانانو د انتقال سازمان افغان ایواک په شمول د کانګرس ځینو غړو مایکل مکال، سکاټ پیټرز او ټیم بورچت د افغان همکارانو د انتقال لړۍ په بیا پیلولو ټینګار کړی. په دې ترڅ کې د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې مشر شاون وانډیبر د ټرمپ خارجه وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیګزیټ ته استولي لیک کې خبرداری ورکړه که د ټرمپ له لوري د بهرنیو مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لسګونه زره افغانان چې ډیری د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نه شي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي.
میاش مخکې کوم فرامین د مهاجرت د پروسې په اړه باندې صادر شوي دي، هغه په خپل ځای باندې پاتې دي. د کورنۍ امنیت او بهرنیو چارو وزارتونو ته دندې سپارل شوي دي تر څو د مهاجرت پروسه وارزول شي او په نوي ورځو کې ولسمشر ته راپور وړاندې شي. په دې اواخرو کې د ځینو سیاسیونو مخصوصا د کانګرس د ځینو غړو له خوانه ځینې هڅې پیل شوې دي چې د دوی غواړي چې د افغانانو سره تساهل وشي او هغه افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې په نظامی ملکی او پرمختیایي برخو کې کار کړی دی د هغوی شرایط او د هغوی حالت په نظر کې ونیول شي. امیدواری شته ده چې دا هڅې نتیجه ورکړي او د افغانانو په رابطه باندې یو څه سهولت رامنځته شي، اما بیا هم دا به هلته معلومیږي چې کله ولسمشر ته د نوي ورځ نه وروسته د مهاجرت په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت او کورنۍ امنیت ادارې خپل راپور وړاندې کړي او ولسمشر په دې رابطه باندې به بیا معلوم شي چې نهایي تصامیم په څه ډول باندې نیسي. امیدواري شته ده چې د افغانانو سره څه سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
هغه ویلي دا کار به د ترهګریزو جګړو کې هم د امریکا د ځواکونو لپاره د ځایي ملاتړ د کمیدو لامل شي او هغه افغان امریکایي سرتیري به له خطر سره مخامخ کړي چې د دوی مېرمنې ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بلخوا د کانګرس غړي مایکل مکال، ټیم بورجت او سکاټ پیترز هم ویلي چې امریکا باید له افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی، ګنې د دوی په وینا راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. خو د ټرمپ اداره چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو تر څنګ د قانوني کډوالو په ټولو پروسو نیوکې لري، لا یې په دې اړه هیڅ غوښتنې او پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ټرمپ اداره تر ډېره حده پورې د مهاجرو مخالفه ده او دا بار بار اظهار کړی دي چې نو نه غواړي مهاجرین امریکې ته راسي او دا د امریکې لپاره یو تهدید ګڼي، نه یوازې دا چې امنیتي تهدید بلکې یو قومي تهدید هم ګڼي او دوی فکر کوي چې مهاجر راځي او د امریکایانو ځای نیسي. لهذا زه فکر کوم چې د مهاجرو د راتګ لپاره به په دې سرور کالو کې مشکلات لا ډیر سي. دا چې امریکانه غواړي د افغانستان سره نو کومک وکړي، زه فکر کوم په دې برخه کې به د امریکای دریز لا سخت سي. زما عقیده دا ده چې نه به ټرمپ هغه پیسې چې پخوا طالبانو ورتللې هغه ته به ادامه ورکړي. زه فکر کوم چا پیسې به هم قطع کړي، نه به طالبان په رسمیت وپیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان خلاص کې. لهذا د افغانستان د پاره زه فکر کوم چې ډېرې سختې ورځې ګوري، ډېرې د انزوا اوږدې شپې ورځې ګوري. البته د بایدن په وخت کې بایدن د طالبانو سره سخت مدارا وکړل، ډېر نرم رویش یې وکړ، مګر متاسفانه طالبانو د هغه ښه فرصت څخه استفاده ونه کړله بلکې لا افراطیت ته مخه کړله. اوس داسې حالت راغلی دی چې ټرمپ زه فکر کوم چې نه طالبان ته ضرورت لري او نه هم غواړي چې طالبانو سره نور کومک وکړي. دا نه یوازې دا چې نیوی ورځې خبره ده، بلکې د امریکایي اخبارونه وایي چې دغه شی به شپږو میاشتو ته وغځول سي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبانو دپاره سختې ورځې راتلونکې دي او باید د ځان مواظب واوسېږي.
بلخوا افغانستان چې د سرطان د درملنې او حتی د تشخیص لپاره هیڅ نړیوال معیاري طبي مرکز یا روغتون نه لري، په اړه تازه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې د غیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب حالت کې دی. که څه هم طالبانو تېره اونۍ افغانستان کې د سرطان د نویو ثبت شویو ناروغانو شمیر په تېر یو کال کې 6000 تنه وښوده، خو ارقام بیا وایي هر کال افغانستان کې 19000 یا 20000 کسان نوي په سرطان اخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یوه خاموشه جګړه روانه ده او کابل کې سره له دې چې د درملنې هیڅ امکانات نشته، روغتونونه یې د اړتیاو په پوره کولو کې جدي ستونزو سره مخ دي او آن د سرطان ملي روغتون کې بیا د بسترې کېدو لپاره د منتظرو ناروغانو لیستونه هم ډک دي. طالبان که څه هم نږدې وختونو کې د سرطان د یو روغتون د جوړولو سینه ډبوي، خو د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو نه مخې د 2040 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال 80,000 افغانان په سرطان اخته کیږي چې له دې شمیر نه 15,000 هم دې ناروغۍ له امله مري. افغانان وایي سرطان داسې ناروغي ده چې په دوی کې د هر چا په ځان کې تشخیص شي، خپلوان یې له اولې ورځې مړ بولي او له پاکستان پرته بل ځای ته په درملنې پسې د تلو اثر هم نه لري.
د نړیوال سرطان څیړنیز مرکز او د ورلد هیلت ارګنایزیشن د 2000 کال د رپورټ په معلوماتو له مخې په افغانستان کې تقریبا 80,000 پیښې ثبت شوې دي چې په هغې کې 15,000 خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په 2000 کال کې په افغانستان کې بیا تر ټولو زیات موندل شوي سرطانونه چې دي هغې کې په اول نمبر باندې د سینې سرطان دی چې تقریبا 3,103 پیښې ثبت شوې دي چې دا تقریبا 14.3% جوړوي. بیا ورپسې دوهم نمبر کې د اسټامک کینسر یا د معدې سرطان چې دی هغې تقریبا 2,913 پیښې ثبت شوې دي چې تقریبا 0.8% جوړوي. ورپسې بیا د لنګ کینسر یا د سږو سرطان چې کوم دی په هغې کې تقریبا 1,408 پیښې چې دي هغه ثبت شوې دي چې تقریبا 6.6% جوړوي. بیا ورپسې وروسته د کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغې کې د رحم سرطان هغه تقریبا 2,00,000 پیښې ثبت شوې دي چې تقریبا 15.4% جوړوي. په اخر کې بیا چې دی کم کولرکټل کینسر چې کوم دی په کې د کولمو کینسر هغه تقریبا 1,04 پیښې ثبت شوې دي چې دا تقریبا 0.9% جوړوي. په ښځو کې د سینې سرطان تر ټولو عام دی چې د پیښو کچه یې په 1,00,000 ښځو کې تقریبا 1.5 دی او مېرمنې کچه یې 9 شته. همداسې په نارینهو کې د معدې سرطان تر ټولو زیات دی چې د پیښېدو کچه یې تقریبا 14 او مېرمنې کچه یې 15 ده. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې 60,000 پیښې ثبت شوې دي هغه په 2000 کال کې او 15,000 خلکو خپل ژوند لاسه ورکړی دی او دا تقریبا 15% جوړوي. د دې لوړې 15% اصلي لاملونه د ناروغۍ ناوخته تشخیص، د روغتیایي خدماتو محدود لاسرسی دی او د سرطان د مخنیوي او د درملنې په اړه د عامه پوهاوی کموالی دی.
او د روڼتیا د نړیوال سازمان په تازه کلنی راپور کې افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه کې ایله 18 نمرې اخیستې او له فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې 3 درجې نور هم شاته غورځېدلې ده. د راپور له مخې افغانستان په 2023 کال کې د فساد پر ضد د مبارزې له امله د 130 هیوادونو په ډله کې د نړۍ 115 هیواد راغلی. په داسې حال کې چې 2023 کې افغانستان د 16 نمرو په ګټلو 122 مقام او 2022 کال کې د 24 نمرو په ګټلو 125 مقام ته راپورته شو. سکه له افغانستان سره ترکمنستان هم په 18 نمرو جخت په 125 مقام راغله، خو تاجکستان تر 1 درجه مخکې، ایران په 125 مقام او پاکستان په 135 مقام پاک هیواد حساب شوی دی. خو سکه جنوبي سودان د 2 نمرو په ګټلو د نړۍ لومړنی درجه فاسد هیواد، ورپسې سومالیا، وینزویلا او سوریه په 2، 3 او 4 مقام یاد شوی. بلخوا ډنمارک، فنلند، سنگاپور او نیوزیلند د فساد ضد مبارزې د شاخصونو له مخې د زیاتو امتیازونو په لرلو سره د 130 هیوادونو او سیمو په منځ کې چې په دې راپور کې ارزول شوي تر ټولو لوړې نمرې لري او په ترتیب سره له لومړي څخه تر 4 مقام پورې راغلي. د شفافیت د نړیوال سازمان په ریپورت کې افغانستان په داسې حال کې 3 درجې راښکته شوی چې دا هیواد د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو په واکمنېدو سره له سخت بشري او اقتصادي بحران سره مخ شوی. د شفافیت نړیوال سازمان ویلي بې ثبات هیوادونه اکثرا استبدادي حکومتونه لري چې په لوړه کچه د اداري فساد سره مخ دي.
هغه کوم مالی شتمنۍ، عواید، خارجي کومکونه، پروژې چې په افغانستان کې پلي کیږي د هغې روڼتیا مکمله تر سوال لاندې راځي. د افغانستان خلک نشي کولای چې پوه شي چې مثلا که بینملی مرستی دی دا کمو پروژو تا تیل دی دا دا چا جیبو تیل دی اوس اوس دا سیگار اداری رسمن اعلان کرنه دی جان سبکو پروستی گزارش که پر رغم دا تو با ویلی دی چه یو غوښنه برخه د ټولو هغو حکومتونو چې د پاسه څلور میلیارده کېږي د متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست میاشتې را په دې خوا دا د طالبانو چپو تللی دي او د افغانستان خلکو ته د افغانستان د رغونې دپاره مصرف شوي نه دي. نو په دې توګه کله چې په یوه ټولنه کې قانون شتون ونه لري، مسؤلیت او حسابدهي شتون ونه لري، نو خامخا به هغه مملکت هغه ټولنه په فساد کې غرقېږي. او زه فکر کوم چې په مجرد دې چې لږ څه روڼتیا رامنځته شي، موږ به ووینو چې د فساد درجه د هغه څه شي څخه چې اوس ټاکل شوی دی، یعنی اولسمه درجه، د هغې څخه به هم اوچت اوسیږي. ځکه چې په تړلې ټولنه کې، په توتالیتار ټولنه کې چې شفافیت نشته، هلته فساد همیشه بیداد کوي.
او افغان کرکټ ملي لوبډله چې لومړي ځل لپاره د نړۍ د اتلانو جام یا چمپیئنز ټرافي کې لوبیږي، لوبغاړي د دوبۍ له تمریناتي کمپ، نړیوالو سوداګریزو لیګونو او رخصتیو څخه لاهور ته رسیدلي او له رسمي سیالۍ وړاندې له نیوزیلینډ او پاکستان شاهین لوبډلې سره تمریناتي سیالیو ته چمتووالی نیسي. افغان افسانوي لوبغاړی راشد خان چې د سویلي افریقا له لیګ ګټلو نه وروسته خپل سوداګریزې لوبډلې سره مخه کول ویلي، هر چا ته په چمپیئنز ټرافي کې ښه بخت غواړي خو د افغانستان په مقابل کې نه. پاکستانی مبصرینو لاوارد مخه ویلي، خدای افغانستان د دوی په ګروپ کې نه دی، ګنې پاکستان ته به ډیره خطرناک و. د کرکټ نړیوالو مبصرینو بیا ویلي، د افغانستان د سپین بالینګ لاین له امله به سویلي افریقا، استرالیا او انګلینډ لوبډله د افغان لوبغاړو پر وړاندې پاکستانی پیچونو کې له سختو خنډونو سره مخ شي. هندي، پاکستانی، آسیایي او نړیوالو مبصرینو هم حتی ویلي چې د افغانستان په وړاندې به له 2050 منډو نه دفاع سخته وي او کېدای شي دا لوبډله سیمی فاینل ته ولاړه شي. بلخوا د افغانستان په شمول سګ نه چمپیئنز ټرافي ته ګڼ لوبغاړي ژوبل دي او ګډون به ونه شي کړی. د افغانستان تازه د علامه محمد غزنفر، له پاکستان د سایم ایوب او له هند د جسپریت بومره نمونه یاد شوي چې د ژوبلېدا له امله به د غوسیالیو کې نه وي.
د چمپیئنز ټرافي اتلانو جام ارزښت د افغانستان لپاره لومړی دا دی چې په لومړي ځل د افغانستان لوبډله په دې جام کې ګډون کوي. دغه جام کې د ګډون شرایط دا وی چې هغه لوبډلې چې په رینکینګ کې یا په درجه بندۍ کې تر ټاکلي وخت پورې چې د کرکټ نړیوال شورا ورته ټاکلې وي تر اتم مقام پورې راشي، هغه ته لوبډلې به چمپیئنز ټرافي کوي. که ګوري سریلانکا، ویسټ انډیز او دغه سي آیرلند هغه لوبډلې دي چې دغه سیالیو ته لار نه ده پیدا کړي، نو دا د افغان لوبډلې لپاره تر ټولو مهم خبر هم دا ده چې دغه اتلانو جام کې په لومړي ځل ګډون کوي. بل مهمه خبره دا ده چې دغه جام په آسیا کې ترسره کیږي. په پاکستان کې د افغانستان لوبغاړي څه ناڅه بلدتیا لري چې په لاهور او دغه راس په کراچۍ کې څنګه کرکټ وکړي. وجه دا ده چې کنډیشن او د لوبو شرایط او چاپیریال له افغانستان سره او په ځانګړې توګه له دوبۍ سره یو څه ورته والی لري، هغه د تودوخې لوړه درجه. نو دا ټولې مسلې په دې دلالت کوي چې افغان لوبډلې ته په دې کنډیشن کې لوبي اسانه وي.
چمپیئنز ټرافي چې څومره غټ ایونت نو دا هغه عمره غټ تیارې ده دغه ایونت د پاره ونه شلو، خو دغه به ویل چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی، نو چې کله ټیلنټ درکې تب انستانه به پرفارمنس هم راځي. خو یو څه شي نه د افغانستان اګینسټ نو په دغه چمپیئنز ټرافي کې د غزنفر انجری راغله، بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي او سپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حتمت دی او رحمت دی، دغه لکان لږ سلو دي. نو نور کومنګا د ټیم هغه بیلنس وګورو، ټیم چې دی جوړ دی، خو خبره لږه ده چې په پاکستان کې زمونږ دومره ډیر میچونه نه دي شوي. دا به د افغانستان لپاره یو نوی ایکسپیرینس یو هوپفلی چې زمونږ دغه دواړه کوم چې د میډل آرډر پلیران دي د دوی ځان یو سان اندازه تیز کړي، ځکه که چېرته د دوی تیز رنزونه کوي نو د افغانستان د ګټي چانس زیاتېږي. خو که چېرته د دوی څنګه هغه پخوانی بیټنګ چې د دوی څنګه په نور ځایونو کې کوي او هغه دلته په پاکستان کې هم کوي، نو بیا به د افغانستان چانس دومره نه وي، ځکه که تاسو وګورئ د افریقا او د نیوزیلینډ او همدغسې د پاکستان سیریزونه که تاسو ګورئ نو هر یو میچ چې دی 300 پلس رنزونه په هر یو میچ کې شوې دي.
او سملند او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیره اونۍ د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ګاونډیانو ته ډیر جالب خبرداري او غواښ وکړ چې پر رسنیو کې ترنه بحث جوړ شو. نوموړي په کابل کې د یو مارکیټ پرانیست غونډې ته وینا کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل حکومت یې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هیوادونو هم دا غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. خو بیا یې په وینا کې چا پرې د ډبرې گزار وکړ. نو دا د طالبانو د حکومت شرعي او نړیوال حق دی چې که هغه وخت د لوټي وسه هم پرې وشوه په ګاونډیانو به یې د لوټي گزار وکړي.
اگر کسی با سنگ بزند ما مجبور هستیم، اگر با سنگ زده نتانیم خواب خواب ما هم یک قلوب خومی هم دازیم به طرف بدیم.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرسیال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې کوم ګاونډي هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. خو دغه جالب ګواښ د ټولنیزو رسنیو فعالان حق حیران کړل او د پاکستان او ایران پر وړاندې د طالبانو د بې وسۍ تر ټولو لوی مثال وباله. فعالان ویلي هغه طالبان چې دا کوي نړیوالې په موټر بمونو مات کړي دي، اوس پاکستان یا ایران غوندې هیوادونو ته چې د دوی لاس ور لاندې بند دی په لوټو د ویشتلو ګواښونه کوي. او د تیرې اونۍ د بحث وړ خبر دا و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سږکال په هیواد کې د پنبې په حاصلاتو کې د 1.5% زیاتوالي خبر ورکړی. ویلي دي چې سږکال افغانستان کې 1.95 لک ټنه پنبه تولید شوې ده چې 80,000 ټنه یوازې د هلمند په ولایت کې وه. یا د اداره وایي سږکال د افغانستان په 12 ولایتونو کې پر 115,000 هکټار ځمکه باندې د پنبې فصل کرل شو. او تیرې اونۍ د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د زعفرانو په سر په ناندریو هم تیره شوه. داسې چې د ایران د زعفرانو د پراختیا صندوق غړي محمد رضا اردیخانی تور ولګو چې د ایراني زعفرانو یو عمده برخه په قاچاقي توګه د افغانستان خاورې ته داخليږي او افغانان بیا په خپل نوم باندې بهر ته صادري. اردیخانی ادعا کړې ده چې افغانستان هر کال تر 40 ټنو زعفران تولیدوي خو 90 ټنه زعفران بهرنیو هیوادونو ته صادري چې زیاته برخه پکې د ایراني زعفرانو ورګډي. خو دغو څرګندونو ته چې په ټولنیزو رسنیو هم خلک غوسه کړل، د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي د افغانستان زعفران په ټوله نړۍ کې لومړی درجه ارزښت لري او په لابراتوارونو له چک کېدو وروسته له افغانستان صادرېږي. نو په وینا یې چې کله د افغاني زعفرانو کیفیت دومره عالي وي نو اړتیا نشته چې د بل هیواد زعفران په خپل نوم صادر کړو. په افغانستان کې د زعفرانو کښت لومړی هرات کې نږدې 2 لسیزې وړاندې پیل شوی او اوس په زیات شمېر ولایتونو کې کرل کېږي. د افغانستان زعفران د ذائقې له پلوه نړیوال شهرت لري او په 2023 کال کې په بلجیم کې د ذائقې نړیوالې ادارې لخوا د افغانستان زعفران په یوه نړیواله سیالۍ کې په پرلپسې ډول د 9 ځل لپاره د نړۍ د کیفیت لرونکو زعفرانو په توګه اعلان شول. دا ونې مې درته جالب خبردار وړه ده چې کڅه هم افغانستان کې په ټلویزیوني سریالونو او د فلمونو په تولید د طالبانو لخوا کلک بندیزونه لګول شوي دي. خو په کوزه پښتونخوا کې څو افغان فلم ستورو په نشته امکاناتو د افغانانو په اوسنیو سختو حالاتو ویډیوي سریال پیل کړی دی. دا سریال چې هر ونې یو قسم په یوټیوب خبريږي، ډایرکټر، لیکوال او مرکزی کرکټر یې زیشان تلاش سره دی. خو ورسره په خوا کې افغان فلم ستوري کرشمه جعفر هم مرکزی رول مخته وړي او د کوزه پښتونخوا لوبغاړي هم ورسره په کلوبي. سریال د دوی په وینا د افغانانو د ژوند انځورونه کوي چې له سقوط وروسته پاکستان ته کډه شوي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي. د دې سریال تخنیکي ټیم وایي سریال په یو اتاق کې د افغانانو د سخت ژوند د شپو ورځو کیسه کوي او څو نه یې د سریال د شوټینګ چارې هم له دې عمله درېدلې وي چې په وروستیو کې پاکستاني پولیسو ځای پر ځای د افغانانو د نیولو او زندانونو ته د وړلو لړۍ پیل کړې وه. دا سریال تر اوسه ته برخه نشر شوه او پر یوټیوب یې دومره ډیر لیدونکي هم نشته. خو د افغاني هنرمندانو د خپل هنر د پالنې په زړه پورې تصویر وړاندې کوي.
په دغه سریال باندې موږ ډیر زیات زحمت ایستلی دی، ډیر زیات کوشش مو کړی دی چې د نورو سریالونو یا د خپل نورو کارونو څخه مختلف کار وکړو. په دغه سریال کې موږ سره ډیر پیاوړی ټیم دی چې په کرکټر کې را سره مرکزی لوبغاړی کرشمه جعفر چې د افغانستان ډیره ویاړلې او تکړه لوبغاړی ده. په خوا کې د کوزې پښتونخوا ماشاءالله ډیر بااستعداد تکړه لوبغاړی نوري خان هم ده او د پلا بلا کې نور ملګري دوستان هم شته دي. د کمرې شاته چې څومره زحمت زمونږه د کمرې د تخنیک یا د لایټنګ یا د ساوند ټیم وباسي هغه ماشاءالله ساره نشته دي. عرفان خان چې د سریال ټول چارې په وګو باندې اخستې دي ماشاءالله ډیر تکړه انسان او ډیر ښه دوست دی. د دې سره سره شهزاد دورانی چې ماشاءالله ډیر بهترین کار را سره کوي د کمرې په برخه کې، باسط احمد او ډیر داسې ملګري شته دي.
زه په سټ باندې موجود یم، خندا ممنوع دا سټ دی او دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دغه په بیس باندې جوړ دي. نو امید لرم چې تاسو ډیر خوښیږي ولې چې موږ ډیر زیات محنت کړی دی.
بلخوا جالب خبردار چې په هند کې د هندوانو محاکم مذهبي میله چې د جنوري په 14مه پیل شوی لا هم روانه ده او تر 28 فبراير پورې به په کې لک تر لک 400 میلیونه زیارتوال ګډون وکړي. دا میله چې هر 12 کالو کې د شپږونه یو یا 45 ورځو لپاره کېږي د اتر پردیش په الاباد ښار کې روانه ده او دا مذهبي میله د یونسکو په تاریخ او کلتوري ارزښتونو کې هم خوندي شوې ده. هندوان باور لري چې دغو ورځو کې پر شیطانانو د غلبې وختونه وي، نو په دغو ورځو کې ځکه سلګونه زره وګړي د ګنګا، جمنا او سرسوتی سیندونو کې لامبل د ځان لپاره مقدس بولي او د هند صدراعظم هم دغو اوبو کې دا ور لمبلي. په دې میله 890 میلیونه ډالر لګښت راغلی خو بیرته ترې اټکل دی چې د هند خزانو ته 28 میلیارد ډالر ګټه ولاړه شي. دې میلې ته 4000 هکټار ساحه چمتو شوې ده او 1.5 میلیون خیمې پکې وهل شوې دي. او په همدې سره د نن مور اعظم نن غاړم خو تاسو هر ونی د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي رادیو پر پاڼو چپو خپل مورز لسی چنواری سره ماهر وای.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وصلې ما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.